د ماسپښین 12 بجې شوې. ازادي راډیو په منځني ټپ 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبری ما السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د هوایي ځواکونو ستونزې سړي او دا ستونزې به څنګه هواري شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره سرپرستان معرفي کړی دی. د ناتو یو ویان وای القاعده شبکه کڅه هم له طالبانو سره همکاري لري، خو افغانستان ته کوم واقعي ګواښ نشي پیښولی. او د جمهوری غوښتونکو ګوند مشرانو د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتوري لملاتړ څخه ډډه وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست لپاره نوی سرپرستان معرفي کړل. د ولسمشر ویندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په دې اړه وویل:
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
له دې مخکې ښاغلی ستانکزی د دفاع سرپرست وزیر و او د ملي امنیت د سرپرستۍ چارې مسعود اندرابي پرمخ بیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی عبدالله خان او ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د ناتو یو ویاند وایي القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري او د دولت پر ضد په جګړه کې مرسته ورسره کوي. خدای فکر نه کوي چې القاعده شبکه د افغانستان حکومت ته کوم واقعي ګواښ پیښ کړي. جنرال چارلز کلیفلند زیاته کړه دا امکان شته چې طالبان د القاعده شبکې لخوا د امکاناتو او مهارتونو په ترلاسه کولو سره د افغان حکومت پر ضد هڅې چټکې کړي. د القاعده مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. جنرال کلیفلند وایي چې له دې اعلان وروسته د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري زیاته شوې. نوموړی اټکل کوي چې د محل په افغانستان کې له 300 پورې د القاعده شبکې غړي فعال دي. د ناتو ویان زیاتوي سره له دې چې په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم دا شبکه د ودې او ګواښ وړتیا لري. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته لدې چې په دې ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړی. د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په خبر شوي خبرداری کې ویل شوي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو امریکایي په ګډون د څو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمته کېدو او تښتول کېدو خطر ډېر دی. د امریکا سفارت دا خبرداری څو ورځې وروسته له هغه ورکوي چې په جلال آباد کې یو استرالیایي مرستندویه میرمن وتښتول شوه او لا هم بېدرکه ده. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو او استادانو د پوهنتون لپاره د ودانۍ، د استادانو او همداراز د کتابتون غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزیر وویل چې د روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پوهنتون لپاره د ودانۍ د پکتیکا پوهنتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوې او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د سوریه د اپوزیسیون پلوی فعالان وایي د ترکیه پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکې ډلې پرون وویل د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیز ولایت کې په سرمده کمپ بم وغورځول شو. د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم معلومه نه ده چې د وژل شویو شمېر به دقیقا څو وي. د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول ریان او د جمهوریت غوښتونکو ګوند نورو مخکښو مشرانو د متحده ایالاتو د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د کاندیداتورۍ لملاتړ څخه ډډه کړې. ریان چې د کانګرس د ډېرې مهمې څانګې مشر دی او له ولسمشر وروسته دریم ځواکمن مقام دی، پرون سی این این ټلویزیون ته وویل که څه هم ترامپ په مقدماتي سیالیو کې د ډېرو ایالتونو د وکیلانو رایې اخیستې، خو دی اوسمهال هغه نشي تاییدولی. ریان وویل که څه هم دی غواړي او هیله لري، خو نشي کولای د ترامپ ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اوسمهال هغه کار چې باید وشي د جمهوری غوښتونکو ګوند یووالی دی. د ریان په وینا که د جمهوری غوښتونکو ټولې څانګې سره یو ځای نه شي، نو دا ګوند به انتخابات ونه ګټي. اروپایي ټولنې د کاسوو له چارواکو په کلکه غوښتي دي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی او د مهاجرت کمشنر دیمیتریس افراموپولس پرون په پلازمینا پریستینا کې د کاسوو له جګپوړو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریستینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو وغوښتل چې د ویزې د لرې کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅه وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the
کله چې وایو د کاسوو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پیلوو. څو هغه کسان چې په جغرافیا او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه شي کړی. موږ په ډېرو برخو کې سره یو ځای یو. اروپایي ټولنې وښي اروپایي کمیسیون له دې یوه ورځ مخکې سپارښتنه وکړه چې د کاسوو خلک بي ویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تلای شي. ټاکل شوې ده چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه رسما تصویب کړي. او وروستی خبر، د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رایې ورکړې. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري، د لندن د یو شمیر ښاریانو له ملاتړ څخه برخمن دی. که صدیق خان بریالی شي، نو د لندن د اوسني ښاروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کار ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کار ګوندونو ترمنځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالیو دوام درلود. صدیق خان اصلا پاکستانی دی، له دې مخکې د بشري حقونو وکیل و، پلار یې د بس چلوونکی و، خو اوس د زوی یعنی صدیق خان اراده کړې چې د لندن د ټولو اوسیدونکو ښاروال شي. دا خبرونه
اوسه جی رډو په منځنۍ څپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې آزادي رادیو یا ادبي مجله پروګرام لرو، خو وابهوري چې د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، د افغانستان د هوایي ځواکونو د وړتیا او کمزورتیا په اړه راپور لرو. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان وای ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نورې جنگي الوتکې ترلاسه کړي. د دغو الوتکو چې دفاع وزارت په جګړه کې اغیزمنې بولي، لویه برخه د امریکا له لوري افغانستان ته ورکول کیږي. په عین وخت کې د امریکا لوی درستیز وایي چې د افغانستان هوایي ځواکونو ستونزې شته او واشنگتن دې مسلې ته توجه کوي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان وایي چې هوایي ځواک د تیر کال په پرتله زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک آزادي راډیو ته وویل په روان 2018 میلادي کال کې پر هوایي ځواک 9-1-9 الوتکې زیاتې شوې دي.
دا الوتکې بمونه، راکټونه او د توپ نه استفاده کوي. په ټول افغانستان کې خوشبختانه دا الوتکې ډېر کم مصرف دي او په شواد رایزر باندې هم مجهز دي.
په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد فارن پالیسی خپرونې ته په مرکه کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي قوه نورې پیاوړتیا ته اړتیا لري او کله چې دوی ولسمشر اوباما ته سپارښتنې کوي دې مسئلې ته به پکې پام وکړي. د ویلي چې په 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو یو ستونزه د هوایي ځواک و چې تازه یې وده پیل کړې وه. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال وردک وایي چې له جون میاشتې څخه به د افغانستان هوایي ځواک نورې جنگي الوتکې هم ترلاسه کړي.
په دې کال کې 2015 چې په واقعیت مو مساله دی په جون میاشت کې شروع کیږي په جون جولای او اگست کې په هغه میاشت کې څلور بار راځي بار راوادي غو د موږ چوګه کې د ترمیم د پاره بلغاریا او کیچک جمهوریت استول کی چې و شروع په شوی ده.
دانفورد هم تایید کړی چې د افغانستان هوایي ځواک پرمختګ پیل کړی دی. د ویلی نه پوهیږي چې د افغانستان هوایي ځواک ته ورفی شوي الوتکې به د افغانستان ستونزو ته په پام کافی وي او که نه وي. د افغان هوایي ځواک د الوتکو کموالی نیمګړتیا وبلله، خو ویې ویل پوهیږي چې د هوایي ځواک نیمګړتیا شته او دوی غواړي چې دا ستونزه لرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له دغو الوتکو څخه د هیواد په مختلفو سیمو کې اغیزمن کار اخلي. دفاع وزارت دا هم وایي چې ګڼ شمېر بې پیلوټه کشفي الوتکې ورفی شوي دي او ټاکل شوی دی چې نورې هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې دغو الوتکو ښه نتیجه ورکړې ده.
بې پیلوټه کشفي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. هلته دا وسته نه عملا استفاده کیږي د بې پیلوټه کشفي الوتکو نه په هلمند کې.
د افغانستان د هوایي ځواک د عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب بردک په وینا د نویو ترلاسه کړیو ای نه ویش سوپر توکانو الوتکو پیلوټان تخنیکی عمله او انجینران په امریکا کې روزل شوي او هیواد ته راغلي دي.
د امریکا د لوی رئیس جوزف دانفورد په وینا مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان هوایی ځواکونه روان کال پیاوړي شوي دي او په دې برخه کې به امریکا نورې مرستې هم وکړي. د ننګرهار په سلګونو قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو له افغان ځواکونو سره د همکاري ژمنه وکړه او د هغوی ملاتړ یې وکړ. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د دې ولایت قومي مشرانو، دینی علماو او ځوانانو سربېره پکې له کابل راغلو لوړپوړو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د هېواد د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې سیمې او خلکو د عزت ساتنې په موخه شپه ورځ قرباني ورکوي. دی وایي دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري او ملاتړ وکړي.
او په خزه ولادت دا لازم ده چې د خپل وطن د ساتونکو، د خپل وطن د عزت او د سرلوړۍ او د خپل خلکو د سوکالۍ د ساتندویانو قدر به وکړو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی دغه ډول غونډې ګټورې وبللې او زیاته یې کړه دې سره د افغان ځواکونو مورال نور هم لوړیږي.
نن تمدن مجاهد پولیس بچیان ته د خاورې د دشمنانو او د پردو مزدورانو په مقابل کې په ډېر میړانه او افتخار باندې خپلې مینه وکړي او تر مړینې وروسته د خاورې نه دفاع کړي. ته دغسې زمریو باټرقته ځوانانو ستاینه د دې مورال جګونه او دې ته مینه ورکونه دا زموږ تاسو باندې فرض ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری د ولسونو په استازولۍ ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکار واوسي او په هر ډګر کې به یې ملاتړ کوي.
من په خپل ټول قواو ویاړم. من خوشحاله یم چې نن د اردو پولیس او د ملي امنیت چې دفاعي قواوې دي دوی خاوندان دي، د دې دقیقې کېدل دا زموږ ستاسو د ټولو افغانانو مکلفیت دی.
په دې غونډه کې یو شمېر هغو افسرانو او سرتیرو ته چې د خپلې دندې پر مهال یې مېړانه ښودلې وه ستاینلیکونه هم ورکړل. له دې وړاندې د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو هم د غنیخېلو په ولسوالۍ کې ورته غونډه جوړه کړې وه او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه یې د ملاتړ اعلان کړی وو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوسمه ازادي راډیو یاد به مچاله پروګرام عمان نیازه وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال مجلې له مدیر محمد منیر ازاروی سره مرکه اوري.
ورځپاڼې ډېرې کمی دي، مجلې که دي اغم لکه د نش برابر دي.
شاعر متی الله تراب خپل شعرونه راوروي.
او تا نارې وکړې چې د شپې ناوخته ډزې وشوې، زه لګېدلې وم په زغره خو په زړه نه وم.
شمله نیازی د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
دی کې د یوې نجلۍ کیسه ده چې د دې مور د اصل مرض له امله مړه شوې وه.
سندرغاړی رضوان منور راته وایي چې ولی د غزل موسیقي منوال کم شوی دی.
کله غنوې کول د نوې موسیقي ته رشد ورکی دا د خپل کار دی، خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم.
که وخت او نور مطالب هم لرو په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه صفی الله ستانکزی راوروي.
د مطبوعاتو نړیواله ورځ اطلاعاتو او بنسټیزو ازادیو ته لاسرسی ستاسو حق دی په شعار سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو او فدراسیون لخوا ونمانځل شوه. په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 14مه جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې مبارکي وویله او په دې لار کې د هیواد د شهیدو، زخمي او ګواښل شویو ژورنالیستانو سرښندنو او قربانیو ته د قدر او درنښت مراتب وړاندې کړل. ښاغلي جهاني وویل هغو چې د بیان د ازادۍ او د خپل سپېڅلي مسلک د پاللو په خاطر خپل سرونه قربان کړي دي، روحونو ته یې جنتونه او آرام له خدایه غواړم. د بیان ازادي افغانستان ته د یو مهم ارزښت په توګه مطرح ده او د دغه ارزښت لپاره هڅې نه هېریدونکي دي. د مې درېمه د بیان د ازادي ورځ له 1993 میلادي کال راهیسې هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کیږي، چې په اصل کې د 1990 کال د وینډهوک د اعلامیې د خپرېدلو له ورځې سره سمون لري. د وینډهوک اعلامیه د مستقلو مطبوعاتو په باره کې د یونیسکو سازمان خپره کړې وه. په خوست ولایت کې د چنار کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د سور میاشتې په 14مه نیټه د خوست ولایت فرهنګیانو او د شعر او ادب مینوالو د دې ولایت د جرګو په کور کې د چنار مشاعره ترسره کړه. په پیل کې د خوست والي پوهنمل حکم خان حبیبي خبرې وکړې او له شاعرانو یې غوښتنه وکړه چې شعرونه یې باید مثبت پیغامونه ولري. وروسته د خوست ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امینچا د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني پیغام ولوست، ورپسې مشاعره پیل شوه او بلل شوی شاعرانو د شپې تر ناوخته خپل شعرونه ولوستل. یاد دی وی چې سګنۍ چنار مشاعره د نورو کلونو خلاف د شپې لخوا ترسره شوه او ټولو بلل شوی شاعرانو ته د شعر د لوستلو وار ورغی.
هر هغه څه چې مقصد او لوری معلوم نه وي او موږ په دې پوه نه شو چې د څه لپاره مو روانه کړې ده، د پایلې په اړه یې هم اټکل ګران دی چې څه به راپېښېږي. روښانه مقصد او روښانه تعریف لکه په شپه کې چې سړی د بتۍ او یا سپوږمۍ په رڼا کې لاره کچ کوي، راټولې او منسجمې هڅې داسې وي لکه په نار کې له زوره ډکې اوبه، او خورې ورې هڅې لکه یو نار اوبه چې په لویه سارا کې وبهیږي. نو که مو هڅې راټولې وي، یو وخت د خوست د فرنګیانو په څېر ویلی شو چې منسجمو فرنګي هڅو مو پر ځوانانو مثبت اغېز کړی دی. نور الله خوست نجیب الله لو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روناندی وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمی او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنجشنبه په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکری بهیر په ادبي دستوره کې یو شمیر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپاره ولای دی چې ځوانان په نام سیمه کې دې ته هڅول دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترډې وکړي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې را لوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست یو ځای پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خادل ورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبل ډېر بولي چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو ښېګڼه شي لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ده د ذوق مسله ده، که د ده هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې با علمی، فرهنگی، کلتوری او نورو برخو که مصرف
دید. یاد دیوی کسی هم ننگدی و نیمی لسیز را روسته ده خوز پا مرکز او یاشمر ولسفاره که ادبی او کلتوری برنامه او دستوری جوری گی خوکتون که بیا حق برنامه گتبانی بولی چه ده نورو خوگانو ترسنگ ده زوانان لپار دزدکلو او ده دوی ده فکری استادونو پا غوری دلو که اغیس منی تمامی شی.
ده پسلنه و مشایرو ده رپورتونو پا دوام ده دل ده کنر ده پسلنه مشایره رپورت لرو. وګ بشو په کونړ کې زموږ همکار رولا انوري ته
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شو چې پکې په شاعرانو غږ شوی وو چې باید د ملي والی اصول د پاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پایته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخاله ورانای پرور وزن دیوینه تویدل دا انزور کا چې همیشه خپل لیکنو او اشعارو کې دیواد ملي ګټه صلح ثبات پرور ګلوی او د ټولو ته نظر واچو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپی نغمې جوړونکو بللې وی خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړې دي.
تا موجونه نغمه ساز دي ستا چپی دي سندرې دي الهامي شان انګازکلی پورته کیږي ترې ټپیږي شور او زور دی هغه شوه جوړوي راته سری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي راته غمی دي.
له پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې بس هر ساعت دپار ولس جنازې نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ زمونږ ټول عمر دی بس جنازې په جنازه کې جنازې شي پیدا نور د چا نه کېږي د وس جنازې حلالوی می حیوانات را تا بغار وخی او را تا خان دی بنی آدم را تا خفان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکلو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپلو تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه او به بے فیدی روانی دی.
بکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا دکنل سیندا پیدا را کبڑی او زمزم کی زوانا نوڑینا دکنل جانا نخپل کلی تراشا
خیر محمد زهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله درنه غواړم د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سیندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او له نورو ناانصافیو سر ټکولې.
کورونا سیمټي شو ټول خارونه سیمټي د بعضې بعضې خلکو دي دا زړونه سیمټي د مای دولت نشنې د چا سترګې سیمټي شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټي یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دي پکې زغ زیات رشوتونه سیمټي دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټي
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
خیبر پختونخوا کې د پښتو ژورنالیزم او صنایع حالت څنګه دی او په کومه برخه کې کار شوی؟ په همدې اړه اجمل تورمان د لیکوال مجلې مدیر محمد منیر ازاروی پختلای د مرکې دا اوریدلو بلنه درکوم.
منیر صاحب، تاسې د پښتو ژورنالیزم وضعیت په خیبر پختونخوا کې، هغه که چاپی ژورنالیزم دی که غږیز دی که تصویري دی، دا نن سبا کې څنګه وینئ؟
تر سو چې د پښتو ژورنالیزم خبره نو دی کې لکه اول خو مونږ دلته دا مشکل لرو په خیبر پښتونخوا کې چې ډیر کم خلک د پښتو په لیک لوست باندې نه پوهیږي. لکه هغوی دا ایډمیټ کوي هم چې لکه دا مونږ ته ډیره ګرانه عام ولس خبره کوم. بلې خوا ته زمونږ داسې دورونه هم راغلي چای کې پښتو سرکاري ژبه شوې ده، خو زمونږ د اسکول استادانو پای کې پدې احتجاج کو چیرې مونږ خو لکه په پښتو نه پوهیږو، لیکل پکې نه شو کولای، لوستل مونږ ته ډېر ګران دي. نو هغه تر څو چې ژبه سرکاري نشي او سکولونو کې ونه ښودل شي، مکتبونو کې ونه ښودل شي، پوهنتونونو کې ونه ښودل، نو هغه ډېره ګران دي. نو پدې وجه لکه داغې اثرات په ژورنالیزم کې هم دي چې ورځپاڼې ډېرې کمې دي، مجلې کدي هغه هم لکه د نش برابر دي. یو ورځپاڼه وحدت ده چې هغه لکه په دومره لوی سو ولایت کې یا صوبه کې ده، او لکه هغه صرف یو ورځپاڼه ده.
د چاپی رسنیو کې چې موږ اوریدلی دي چې ډېرې مشهورې دي، هغه دا وحدت ورځپاڼه ده او لیکوال مجله ده. لیکوال مجلې وضعیت نن سبا څنګه دی؟ میاشت کې یو ځل چاپیږي، درې میاشتو کې یو ځل، مطالب څنګه دي؟ مطالب خلک ورته رالیږي، د کیفیت له نظره څنګه ده؟
مونږ د تیرو بشر صاحب په مشرۍ کې دي کې نور ملګري مونږ سره وو، د تیرو شلو کالو راسه خود ملګری مونږ بشر صاحب سرکار کو او دا چاپو پدې کې بدرې وار لکه هغه بندشه سره یو ځل نیم د حکومت لخوا هم پدې بندیز لګیدلې، کله کله لکه یو دوه وار د بودیجی د وجې لکه دا مونږ اونکړې شو چې دا وباسو، خو ډېر کم وخت لپاره بندشه و. تر اوسه هغه جریان لري او هر میاشت چاپ کیږي، لستونکي ډېر زیات دي، پټوله نړۍ کې دي. تر دې پورې چې د امریکې نه خلک مونږ ته ټلیفون نه کوي چې دا مجله به کله راځي، څنګه به رارسي، تر ما به څنګه رارسي، او د ډاک د خرچ ته وجې لکه مونږ یې نشو لېږلې، زمونږ وسایل دومره نشته. خو دلته هغې بیا مونږ ته یو کس وښي چې هغه ته مونږ ورکو، هغې هغه ته ورسي. نور یورپي ملکونو کې لکه خلک دي چې هغه ډېره مینه لري، نو هغې هغه ډاډ مونږ په دې مجبوره کې چې مونږ دا رساله دا مجله هره میاشت مونږ مارکیټ ته روکاږو.
یو تصویری رسنی چې کوم خیبر ټی وی چې دا په افغانستان کې ډېر کتونکي لري، نورې کومې پښتو چینل دي په تلویزیون په برخه کې چې پښتو ژبه کې نشرات کوي؟
څنګه چې ما ته وته چې لکه د پښتو ژبې لکه هغه عمره کار لکه دلته نه کیږي، لکه زه چې څومره وینم په دما چې څه نظر دی چې لکه کوم پښتو له پکار دی، د دې په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات کار کیږي. او افغانان وروڼه چې زموږ دلته کیو، نو هغه وخت به هم د پښتو ډېر زیات کار کېدو، زموږ مجلې به ډېرې چاپې دي، لکه هغه به مارکیټ نه اخیستلې کېدې هم ډېرې، اخبارونه ورځپاڼې چې کمی وي هغه به هم لکه کتون کې داغې ډېر زیات وو. اوس لکه داغې کتون کې ډېر زیات کم شوي، تر څو چې د خیبر ټی وی خبره نو هغه یوازینی چینل دی چې هغه په پښتو کې خبرېږي. او خلق مجبور دي چې هغه وګوري بل لار هغه ته نشته. زموږ چې کوم ملي ټلویزیون دی پی ټی وی هغه به نوم د پښتو وخت ډیر کم دی او د خلکو تنده پہ نه ماتیږي. بل طرف ته لکه اردو چینل انگلش چینل خلق لکه اغي طرف ته زیات مراجعه دي چې مجبور دي چې هغه وګوري ځکه اغي تند پدینه ماتيږي.
او د ریډیو په برخه کې په واو ریډیو پاکستان یو فرمایشی دي سندرو خبرونه نشیدلې نه پیغام سره د پاکستان کوم ریډیو موږ بل ته کلو باندې کې ورته وغو او ریډیو له مواد خیال آمد استاد سندرې دا د نور جهان سندرې او دا په خانه سندرې په موږ ده امغه نه ریډیو لي اوس مهال پښتو نشرات چونه دي ریډیو په برخه کې او کیفیت وضعیت دغه څنګه ده؟
او د ریډیو په برخه کې لکنن سبا د پښتو ژبې لپاره ډیر کار کیږي. پدې کې د ریډیو پاکستان خبرونه هم ده دغه اف ام دی هغه لکه اوریدونکو هم ډیر دي ځکه چې دغه هغه لکه تر ډیر ځای پورې رسی او هر پښتون چې چرته آباد دی هلته رسی. دین علاوه نور اف ام دی پښتونخوا ریډیو دی چې هغه د صوبایي حکومت چلی هغه هم دی پرایویټ چینل دی بوراک دی هغه هم چلیږي. د ریډیو په برخه کې مونږ اطمینان لرو چې هغه ډیر کار کوي.
او د مشال رادیو په نوم هم یو رادیو ده چې هغه هم په د قبایلی علاقو کې خبرونه کوي. دغه خبرونه تاسو اوریدلې د پښتنو د پاره هغه څنګه دي؟
بالکل د مشال رادیو ما اوریدلې او هغه فاټا د بلوچستان کې په لری پرتو علاقو کې خلک ډیر اوري او دغه فیډ بیک وخت په وخت لکه خلکو نه اورو چې هغه په خلکو ډیر اثر کړی دی چې هغه نه خلک زده کړم کوي او ډیر زیات اوري.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
رضوان منور د منور استاد مشر زوی دی چې له ماشومتوبه د هنر لمن ټینګه کړې ده. سندرې بولي، کمپوزونه جوړوي او شاګردان روزي. رضوان منور د پښتو موسیقي د منځني نسل مخکخ استاذ دی. رضوان وايي اوغوی چې غزل اوري تر ما ځان رسوي، دوغوی تند مات شي او زما زړه تشي. ښاغلی منور ګلمن دی چې نوي ځوانان د پښتو اصیله موسیقي سم نه پالي. په همدې باره کې زموږ همکار باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري چې د ښاغلي رضوان منور په غږ پیلېږي.
کزن وے عشق بتا لر بلل سو پپالنگ بدیدا ہسی در خطل
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په استودیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپل اور بخلی وو. بلکې دا د استاد منور مشره زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ ته سیرمه په یو بالخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلې د بیلابیلو ډلو ډيري جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه لهنجري راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا دیری چې دی وګن بازار په چت جوړ شي دي. هر وخت لري د موسیقۍ د سر او لې داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه تکني کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړیو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
دا غزل چې اوس خوشحال بابا ویلا ما ته ډیره په زړه پورې وه. وړوکی وم زمونږ په کلي کې زما تر زوی واده پاس باندې لکه څنګه مې چې رضوان استاد غوښتنه ونه وکړله هغه وخت مې دنه غوښتنه وکړله د منور استاد نه دا غزل راته وویل. نن دویم وار دی چې داسې د ساز کې کښېنم چې موسیقي اورم.
پخوا به ستار منګي او یا هم تبلا او رباب د کلو د حجرو خایست وو. ځوانانو به پرته له خادۍ د کلیوالي موسیقۍ بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیرو سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا په لمنځه وړی او یا هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې د وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومان سنتی و کېدل خو خو بدل ته ډیر خلک د سیکور کول کې ودا محفل نه جوړول زم به څه لګ د څور پور باندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر و به چې دا رسم روا ډیر وخت پر دوام درلودل خو متاسفانه چې دا اوس نشته
د سندرغړو دی او دی تور ته نور دی روته د خار سره لنګ دی کول څه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ دا ورېدو تند په ژوندې بڼه ماته کړی
زلمه واخی دیارم د خېوی ورسره سیدونکی او کلو کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه وس هغه شان نشته د معلم صاحب سره غب شرط لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازې نه معلم صاحب دی چې بس غزل وایو غزل زما ډی خوخی
مانوم د جاوید زده سخرو دل سوالی د دی ولید د کلیمه زما رضوان استاد سندر ډیر زیات خوخ او زه په خوا چو زمنګ ډیره مجلس پکلو باندو کې کېدی وس نکیږي مونږ وس دل ترازو لکه رضوان استاد ډیر ته وزدل ته راتلک سمجلس جوړ کی وس حجره مجلس ډیر زمو خوخ
دا چې د موسیقي خاص مینوال دی او هنرمند سندرغاړي د اوریدو په خاطر د هغوی ډیرو ته ورزي د سندرغاړو په پند سمره غیزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ جواب وي
کله غنوې کول د نوې موسیقي ته رشت ورکی دا د خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی د دې کلتور توهین دی د دې فرهنګ توهین دی د شاعرانو توهین دی د دې ملک توهین دی او تهدید دی د خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقي په لحاظ باندې پردې موسیقي ته ډیر لیواله دی بیخي پردې حرکتونه پکې ډیر زر زینی سي او ډیر زر په تاثیر کې نو دلته دا هنرمند دغه چرزي د هنر مینوال زما د خدای بخیر وخت پلار د اواز مینوال نو هغه د زلته روبي غزل چربت او داستان وایم او یو څه د هغه تند خړو بشي او څه زما لري تشي
د زه ته وی چې وز د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د خار په وټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقي خوند او رنگ پکې کړي
پخپلاس پنه خلا خوشال توري کړه ګنې د داد غشوندو خپلول پپالنګ بدیدا حسی درخت سو گنگ دے دا دغو شوندو کولول پپالنګ بدیدا حسی درخت سو
شمل نیازی د کابل پانتون داروا په هنی د پانزی ماسله ده شمل په دی ورستو کې داروا په هنی په برخه کې یو کتاب ژباړلای او دا په دی باور ده چې ژباړل شوی اثر ډیر ګټور دی لا غلی نیازی سره مرکه کړي په مورته را اړوم شملې زچ څومره خبر سوایم تاسو ما سره یاستي لدین علاوه په مختلفو ځایونو کې مصروفیتونه لري نو کېدای شي په غو یو سره ته وایستي بیا هم د کتاب په اړه خبرې
اول ناز څنګه دې کې سه ما سره هم ډیر په هنه نو زه د ماشوم د ادبیاتو د کور یو بنسټ دی او نه هد د سیاغه کې کار کوم دی هغه ویان دی ما او د دې څنګه کتابونه په برخه کې کار کوم او بل داسې د میرمنو کلتوري ادبي بهیر کې هم کار کوم
او نام خدا نو څو ځای مصروف اه تاسو یو کتاب ژباړلای د فکر بریالیتوب په نوم باندې د دې کتاب په ارتباط باندې راته وایسته چې د یو لیکوال اثر ژباړلای کده مختلفو لیکوالو مختلف مقالې ژباړلې دي
دا کتاب خو د انګلیسي لیکوال دا اورایزن سوات مردن یو موضوع لري البته د یو لیکوال کتاب ده سدا ژباړلای اروا پوهنه پورې اړوند کتاب ده چې ډېر پکې هغه ټولنیز مسایل ذکر شوی سي څه ډول انسانو کولای سي د غویر نه مثلا ځان ژغوري څنګه کولې سي پر تلوسو بر لاس شي څنګه کولې سي او خه طبيعت لري څنګه کولې سي خپل فکر نه غټوره غټه وخلي څه ډول په ژوند کې بریالي وسی یو مقام ته ورسیږي ټول دسي مسائل په کې ذکر شوی دي ځوان نسل لپاره په تیر د کورنۍ لپاره ډېر زیات مهمه موضوعات دي سي کولې سي د دې نه په غټه خسنه سره کډیر د موضوعات ولي نو کولې سي پر اتلونکو کې خپل ماشومان لپاره ډېر خه غټه تری وخلي خفزا کوټ من سره وړي خپل ماشومان خو روزي نو ټول هغه مسایل چې پر اختیام زمنګ نه نه ټول نه کې ورته ډیره زیات اړتیا ده
چملی لکومې ژبه دې ژباړاله
او دا کتاب خاصلا امریکایی دا انگلیسی کتاب دا خو بیا ایرانی تش برل سو ایرانی جبه تا بیا ما ایرانی جبه دا پختو جبه ترش برل
ما چه کتاب وکد پدی که مختلف عنوانون دی تاسو هم یادوان وکده پا مجموع که چو عنوان دی دا
تقریبا دی شل و شوخه که عنوانون لری سی پا یا سل سالور سال وقت صفو که دا کتاب چپ سوی
پا طول موضوعات خبری مشکل دی چی ویکو وقت دیر کم دا یو موضوع چې تاسو یاد کړه په سر کې چې د ویرې موضوع
بالکل
او هلته مو لیکلی دی چې ویره تر ټولو زموږ ستره دښمنه ده
بالکل
نو له ویرې سره باید څه وشي تاسو په خیال باندې په دې مقاله کې چې تاسو ژباړلې ده په دې کې څه ویلي دي هغه مهم ټکي د دې راته ووایاست
ویره خو داسې ده دغه هغه ویرې من سره وړي سي مثلا کله سي ځوانان یا د هر سن انسان سي اوسي ډیرې کارونه سي کوي په هغې کې یو سره ویره لري که بریالی نه شم دې کتاب کې کوي دغه کار کې یا کوي نه شم کړلی یا کم د مثلا زیان سره مخ سم څه ډول به د دې حالت نه ځان وساتم یا ډېر داسې موضوعات په کې دې کې ذکر شوي سي یعنې انسان کولی سي هغه څه ترسره کړي خو د ویرې له امله یې هغه نه دي ترسره کړي یا داسې پېښې شوي سي دغه ویرې له امله یو انسان مرګ حالت ته رسېدلی دې کې د یوې نجلۍ کیسه داسې د دې مور د سل مرض له امله مړه شوې وه نو ټول شاوخوا وګړو دې ته دا تلې ورته دا ویلې سي ستا مور له همدې مرض مړه شوې نو ته باید له دې مرض نه ډېر زیات ځان وساتي نو دغه نجلۍ ذهن کې همدغه ویرې ځای نیولی زړه کې ویرې ځای نیولی بالاخره سره د دې چې دغه ورځ په تېرېدو باندې د دې فکري ځواک هم ختم شوی هغه کومه ویره سوې هغه په دې باندې دومره برلاسه شوي حتی مرګ حالت ته یې رسولی همداسې نورې ډېرې پېښې په کې ذکر شوي چې د یوې مېرمنې پېښه ده سره د دې چې د بدن ته کوم زیان هم نه و رسېدلی یوازې د دې چې یو اورګاډی چې اور اخیستی او تمځای ته راغی نو د هغې په لیدو دې لپاره چې هغه یې وکته چې دا اور اخیستی او دا هغه اورګاډي ته پورته کېدله نو کله چې اورګاډی رانوته دا سم دم په ځمکه پرېوتله خو کله چې د ډاکترانو دا معاینه کړه وکتلې نو د بدن هېڅ برخې زیان نه و لیدلی یوازینی لامل چې دا یې مرګ حالت ته ورسوله دا ویره وه
بل عنوان مو داسې ده چې څنګه ماته ورکولی سو ویرې ته او په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی چې په کومو ټکو باندې یا په کومو مسایلو باندې چې د ویرې مخه پې نیوی کیدای سي تاکید سوی ده
دې برخه کې سې ویرې ته موږ څنګه ماته ورکولی سو ډېری همغه برخې سې مثلا ستره دښمنه ده بیا د دغې سترې دښمنې په مقابل کې یو شمېر تکتیکونه دي سې دا مثلا دا تکتیکونه زده کړو ویرې ته ماته ورکړو هر کار لپاره داسې تلقین هېڅ دې برخه کې ډېر زیات رول لري سې تلقین هېڅ یا په ژبه وینا د ځان لپاره سې دغه ما خپله تجربه کړې سې انسان دې کې ډېره ستره ماته خوري سره دې سې هغه کار به هېڅ شوی نه خدا به ځان تلقین کړي سې نه دا کار څه وایي یا یو شی سې د هېڅ دا ویره ترې ونه لري خو بیا هم هغه برخه کې دا داسې یو احساس وکړي ځان سره فکر وکړي چې واقعا زه دې نه ویره لرم دغه برخه کې نو دې کې انسان ډېره ستره ماته خوري نو د دغې لپاره د څنګه سې ویرې ته د ماتې ورکولو لپاره یو سر لامل یې تلقین ده چې که چېرې تلقین نه موږ سمه استفاده کړو په ژبه وینا یو شی د ځان لپاره تل تکرار کړو چې واقعا دغه کار زه کولی سم په دې تاکید وکړي چې دا زما وس ده زما توانایي ده زه په خپل استعداد باور لرم په خپل فکري ځواک باور لرم نو دې وخت کولی سي موږ ویرې ته ماته ورکړو
یو څه مو د په زړه پورې طبیعت په باره کې هم ژباړلی دي دلته منظور کوم طبیعت ده خپله د انسان خپله طبعه که په مجموع کې چاپېریال او طبیعت مو منظور ده
دلته دواړه برخې راځي یو داسې د انسان خپله طبیعت چې څنګه خپل هغه حواس راټول کړي خپل هغه حواس راټول کړي په کار یې واچوي دا طبیعت داسې موږ څنګه کولی سو کوم عواملو له لارې کولی سو خپل طبیعت جوړ کړو او بل داسې د خپل طبیعت د جوړولو لپاره چاپېریال هم ډېر اړینه ده چې موږ چاپېریال د ځان لپاره داسې تنظیم کړو داسې را جوړ کړو چې هغه خپله د طبیعت په زړه پورې والی زموږ طبیعت لا پسې په زړه پورې کړي دغه موضوعات دې کې ذکر شوي تقریبا کله سر رونی سو تر اخیره پورې ټول د دسی موضوعات دسی د انسان اعتماد په نفس او عزت نفس د دغه موضوعات لپاره په کې ډیر پام شوی
شاملې د افکار او د نفوس په حصہ کې مم یو عنوان ستاده په دې کې مم منظور څه وو د لیکوال منظور څه وو افکار او د نفوس په حصہ کې څه ویل
د افکار او نفوس دسی په یو شی باندې نفوذ کول د سیاو خپل د سپه خپل افکار باندې نفوذ لرو او یو بد درس هغه خپل افکار په نور باندې ومنو د نور افکار باندې من خپل نفوذ لري د برخه کې د ته یادونه سويسه من خپل د افکار م واخلو په نور ومنو خپل افکار واخلو یعنی نور زما افکار ومني د سی قوي وسوسي نور د من هغه منلو ته چمتو وسی
دلته منظور دا ده چې ډیرای وخت سوي دي چې یو سړی خپل په یو موضوع باندې چې بیانایي او یا غواړي نور ته وایي نور دې ته متمایل کېل چې له ده سره دا موضوع ومني د خپل ډیر په باور نه
بالکل باوري خبر په ځان باور لرل دغه خبره ډیر مهمه
نو اکثره وخت کسان چې پخپل پخپل یو موضوع چې ترکه پیغه باندې باورې نه وي تبن چې نور کسانم دا نور سره مني په دې کې هم داسې موضوع ته اشاره شوی
او هم دغه موضوع دی پکې
یو بل عنوان هم ستاسو چې جالب ته فکر کوم وای کلا څنګه ترلاسه کیږي په دې کې منظور څه ده مهرباني د دې پیسې کې
د دلته د کلا ترلاسه کول یو ظاهري کلا د سمنټول ډیره کې د عنوانو ګورینو هم داسې یو مقصد ته خلک ته ظاهري کلا نه ده دلته د انسان د طبیعت کلا ده دلته داسې یو کلا ده چې انسان هر ډول وي خو هغه طبیعي کلا ولري هغه باطنی کلا ولري نور ځان ته راجلب کی یو د بل داسې امدغه کلا د ترلاسه کول لپاره دې سی او بل عنوان د لزړخ سره مبارزه دا دواړه سره تړلې دي تقریبا ځکه کچېر لزړخ سره مبارزه وکړو بدبینی د کوم انسانانو ځان پاړې یا د نور چاپیریال د شخو خلکو پاړې لري د غلمان زوی سند د منګه غا باطنی خلاصې تر لاسه سید سی او فکر به مثلا سره د دې سیمن خپلې کو نو زمنګ شخو خلګم مونږ ته ډیر زیات خکولي ګومان کوي دلته یو قسم د کراغلې سیوانجلې ظاهري کله اس نه لرله خدا تل دومره خوش طبیعت وسه هر زیته تلغه خلق د ځان لپاره ډیر زیات را جذبات نو د دې خلا کې نوم نه ظاهري خلا بلکې باطنی خلا کې نوم
د کتاب پیسې کې دام راته وایست چې په خپل مو چاپ کړای بل چا درته چاپ کړای او څومره وخت په دې باندې کار کړای وو
دا کتاب خو ما تقریبا د جمی درې میاشتې رخصتي مې سبا پنتون کې هغه کې مخلص کړی ټایپ ایډیټ کمپوز ما خپل کړی او پاتې سو د چاپ خبره کې مې ورونه را سره مرسته کړې نو ورونه مې را ته چاپ
شملې علاوه لدینه په نورو کتابونو باندې هم کار
کوي بالکل یو کتاب مې دا اوس لاس لاندې د تقریبا نیم مې ژباړلې ده او نیم پاتې له خیره د نږدې وخت کې به هغه مخلص شي
د دا کتاب په یسه کې مو چې چاپ شوی ده له دوستانو مو بیا څه اورېدلې دي هغوی څه وایي
یوه خبر چې ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې په پښتو برخه کې داسې کتابونه ایس نشته په تېره ارواپوهنه برخه کې خو زموږ پښتو کې کتاب نشته نو دا کتاب چې ما وژباړله ټول دوستانو مې ډېره زیاته مننه کوم لیکوالانو مختلفو ډېر زیات تشویق کړم او پرختیا د دوی په وینا نو ډېر زیات ګټور
ډیره مننه
تاسو نه ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
ځینې شاعران چې د شعر لوستلو ته د دریز چلون کې را بولي د نورو بیتونو او شعبیتونو په پای کې وایي اوس به ورجه به شاعر راشي او تاسو ته خپل شعر ولولي د ورجه به ترکیب چې خاص شاعرانو ته کارول کیږي کزام وکاروم نو د ورجه به شاعر کاغلی متی ولا تراب د مرکه اوریدلو ته مرا بولم چې داوود تپان ورسره کړی ده په دې لاره چې خوان ورڅخه واخلي
تراب سے مے دی پد سٹڈی مسی لپاره په اختیار کړی
مانه نه کوغه تپان سے تاسو دا ټیم بلګرو نو زما څونه مینا والے کوم ځا پر زما غږ رسیږي ټول مینا والے ته سلامونه وایم مانه نه کوغه درنه خوشاله سي
خیر سي تراب سے د طالبان نظام وو په افغانستان کې کتابونه ډیر کم پیدا کېدل ما یو کتاب ولید د دلل می ګلونه او د کانی او بودس یو نوم می ذهن ترازی هغه کتاب او ست معرفت د به دواله وريدونکو تور معرفي
تفان صاحب دا اوسه خبر ده چې طالبان نظام شو غریب امکانات سره کم وو دغه شوتل ګلونه چې کم وو زه فکر کوم یو نو وختو زکه مو پکې راوستل په اصطلاح د واده وریجې دی او چا کتاب نو تیغ نه دا یو کتاب و د چا یو ملګری صحیح شوله
حجي واده وریجې مې لیدلې ویلې وای نصیب به مې چې کله د اشنا د واده وریجې بې درېغې خوړلې دي زما د واده وریجې
خیر وسې خدای ته خبر بوتله چې هغه دغه د شوتلې ګل کس هم ګلې د کار نه دی او شوتل خو داسې دی چې هغه دغه ته نغه نه لري خو بهرحال یو څه نو وخت و هغه د نو وخت په ترتیب مو
نوم یې دغه و
للبی پلنا او د کانی او بوی سه بو للبی پلنا
تارو پاله دی موه اوریدن کو تاسو تراب دی کوم ځای او پکوم ځای کې وسی کی
په ټوله کې د ټوله افغانستان او افغانستان زما غټ کور دی دا ټوله قوم د سمرا قوم نشي افغانستان کې وسی کی موږ د خپل ګراپ او د خپل د پوس پاندازه باندې خلکو
بیا هم سلا ټکی په ټکی پیژن ګلوی دی سویل
کتا سوال به ځای نه پات کیږي کراټو لیکو پیدایښ په نګراک شو او کوګیانی او د سپنګار ډړې ولوسوالی دا نن پیدایښ شو او د عمر جاته سب په پیښور باندې تیر شوه
احساسات دي راته وغږیږي په لمړنۍ احساسات سي لمړنۍ شعرونه سي په ساده کې تاسو وسې دي شاعرین کوله څه ډولم کوله اوسنی شاعري سي کوي څه ډول کوي
تپان سب کا ارثم د سي وچی نو کوز وطن پردان دی بللې او مړ ور ویلې شي قرب راسي وزه وشي په وګر کې چې څوک یو میاشتې راکې هغه موسم یا هغه پزا داسې و چې ډیره شاعرانه و بل بیا هم داسې و چې په چستر غوته بم قاتل چیرا اوس نن د پلانیت اندیا څنګه دی موږ باید څنګه شروع وایو او موږ د یو هجرت سلسله پر مخ باندې بیوله تاسو ته معلومات دي نو هغه ته بیا د کوم مقامونو چې دغه مقامونو خیال موږ ساتلو کړ ته موږ مو راپړ سیدلې او
تاسو په جد کې کنزلم کړی کې هغه اوریدونکو ته واور وای دیغه وخت شاعری د فکر
دغه وخت سپیل شعر او تقریبا وکړه موږ د کلو د بانډولي ونی او موږ د غرو د سردرولي ونی دغه د خار د خاریو مینان دغه د ډیر خوشاله مینان دوی ته په پخو کې مینان ارغړی دی په سرو شو ډهار وخت پیخې دي دوی ته مباح دي د شرابو به دوی ته هر څه په نیم بیا رسیږي چلبر زمنګ د خپو تلیو سيزي په منډه منډه سرپنا ته لړ شو د پچکې د دالان سویر لاندې په چمنګه ودر د سکو فرو شو ما عزیزینو ته ګنا ماپ تا ولې دوی پترتی مهر لري د پیر اغا د خان ملک زامنو پرون لمل نن روزه وخړه موږ چې د زل په دار ته ګوتې یوړې بس پابندي پر ابا پولګا خلکو ته کاڼې په لاسو کې ورکل ولې چې سنسارې کوي زنای کړي بیا د هغې سنسار ډیر په کانو وخت الحل ته تقریر شروع کړو موږ ته ابجدو کې کنزلې وکړي موږ ویلې وا 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 ډیر ښه ډیر ښه چې زلزلو مووی نه وشاربلې بیا موږ راشنو شو پر اگزار ازمکه د ښکلا دښته کې غاټول غاټول شو بیا پسرلی دوی ته خبر یوړو بیا راغله دوی موږ سرکپ سرکپ کړو زمونږ په وینو یې منګولې سرې شوې زمونږ له وینو یې بنګاوې جوړې کړې په سر یې واړول نشه نشه شو
یعنی هغه محرومی سی په دې سپین شعر کې راته ښکاري هغه احساسات لکه شعر کې د څنګه بیان کړي دي هغه سی کوم خاطره ورسره تړلې ده
تاسو معلومات ته بعد تفاصیل باول بغاوت د خان نه کړې ول چې په انده غزه باندې دی دا بازي دغه ولاړو ده او نور پورته زور به راسي وو شي زغه پر دی نو پورته زور وو شو لیکن زله وړ څه وختل که څه هم دغه نظم شو دا تقریبا تاسو به تر معلومي ولا ساتلس کولو نظم دی تاسو ته کوم ویلې معنا دا چې تاسو ونه چې حافظه کار کړی دی تاسو نه ساتي نظم وخت
کوم کې شاعرانو ترمنځ باندې کوي ته څوک نه ګوري تاسو په کوم نظر ورته ګوري مثلا د شاعرانو ترمنځ ځینې نزاکتونه خلک نه درک کوي وای تراب ولې د شاعری کې دا شعاری دا او دا هنری دا او دا کیسې
تپان سب شوګر تاسو په دغه ټوله کې حزب خلک ګرځي په دغه ولس کې ته یو ول پګړې په درځه ته یو کارور سره په استلای په دغه باندې تاسو د ولس ترمنځ تاسو د دغه ولس ځامن یې او دغه ولس کې دغه ولس او باو غنم خوې به تر درته معلومه ده زه هم دغه خپل ته فقط دبر وایم چې زه به خلکو ته وایم چې تاسو وایې شعار سشته د شوار د چاتر مخه د یو رسمي تنظیم تر مخه شوار د چاتر مخه د یو مظاهره تر مخه شوار د چاتر مخه د یو چارواکي تر مخه زه په اعلان په واسکو به وایم هر هغه څوک چې پرما ثبوت لري د یو تنظیم د دوی د یو تعویز کارت زه محکمې ته حاضر یم کده ولسی کده پولیسی کده یو چارواکي تر مخه چاله درې مچ باندې چې زه په پلانیت امازان قربان کړې چې دا سر پستایلو باندې نارځي پرستا چې سر پستایلو باندې نارځي زه بیا هم د ولس او د پولیس محکمې ته حاضر یم بلې یو مهمه خبره ده چې شوار د یو خېټې طلب تر مخه زه چې څوک بیا هم لوړه نه کوم تپان سي څوک شاعر څوک لوړه کوي هغه یو بریده پورې شاعر چې وایي ما ته تر څوک کم راځي په لحاظ خپل لوړ کوي څوک اتیا به ته شعر وایي شعر لیکي او هغه کې کم تر کم نوم نشي نه راولي یو نوم به کې نه راولي ما ته د دې ولس او د خپل قوم نو د خپل قبیلونو دبره حیا راځي معنا دا شو چې دا دغه خلکو پر مخ باندې خپل گزارته البته چې دا ژبه تیزه ده نو زما قوم چې تیز ورته ونه غږېږي دې خبر زر نشي حس کولای پاغه اناناتو چې د خلکو کې پښتون یو مغرور قوم دی دا پاغه اناناتو چې د خلکو سره لاړ نشي
ستاسو د خبر نه چوڑ ماته د سیراوزي شهر څوک خپل لار لې
زید چا د طفان صاحب چې هغه خانم سبب ته نقادل چې کوم دی په ستره سیډون کې شری دا وی مخه ما کلم نه دی نیولې نګرار کې ناس دي خلکو ګردای مې جوړ کړی ما دا معلومات شوی دی چې معنا دا چې تراب شاعر کم او لوبغاړی زیات ما سره دی ویلې خیبر کې مې سده خلکو چې کوم ګرځې مې جوړ کړو ما ته معلومات مې سم دي ورته د کوي د تا په مرکز کې داخله کناستو چې څه ویل دي مې تر مخه سره دی ویلي خو همدغه خلکو تاسو لدلې و چې د خلکو شل کاله مخکې څومره غریبي څه یې کړې ولې دې څه وکړل چا تر مخه شوار ویلي د چا تر مخه ځي په چا باندې نه کړو دا غي نه مخکې د چا تر مخه شوار ویلي د چا ستاینه کوله دا غي نه ورسته د مجاهدین سره دا غي نه ورسته طالبان ستاینه کوله اوس دغه سلطنت نظام ستاینه کوي نو وایي چې دین ورسته بسوک راځي د چا ستاینه وکړي اته خو زړه کدا خلک دا وایي چې معنا دا شول چې دازت څنګه مکه به کسالې غوما با کی سر راتلنجو چې دازت وایي ما زخپل قوم نه زخپل شپه لره زوبې خپل شپه باندې وکړم دا په چا باندې تنقید نه دا ما ته وایي چې معنا ته زت وایي ما دې ته سر خو زو چې معنا دا چې لبای کاو ارشاد تا ډیر خو ویلي معنا دا زه نور قوم نشم غلطه ولې دا د زمانو راسي پختون قوم غلطه دي خلکو سره دوکا شوی دي خلکو سره پریب شوی دي جبه خورل شوی دي خوره خورل شوی دي لباس خورل شوی دي زه خو دې قوم ته لاس تر زنده شم کېدسته بیا دا توج دی وخت اوریز دي لپاره پټا تا شټول اس پسندري وایم
هم سه بیت د خپل څومره
جوړ ورته یو ورته کړو چې خپل محل ته جرانه راوسه
او تراب سه ساده سره आवाज یو د سیاسيونو د نقادانو لپاره یو جواب هم سي
نکڑم او تا د پښو غون ترقیب کړو څوکیدار د غوخي سبب بیا هم درتلم بیا به هم خپنه ومه او بیا په دار وخی چې سپوږمې تندر دی بیا ونیسا تر هغه ته لوي چې زه په هغه شپنه ومه
ډیر خستا تراب سي اوریدونکو ته مونږ شعر او شاعري وړاندې نکړه خبره وړاندې کړې دا لند یو خبره مراته وکي سي د کوم شعر له زیات شهرت درته پیدا سو خپل مینوال دی په زیات کړل
تپانسه بیا هم بیا تاسو ما دا تاسو مخامخ راځي دا ځان هم حیا کیږي نور پورته چې دا ولست نه لګای بیګم کار ډیر وی پکې البته د پکتیا لوی پکتیا مشاعره باندې کانتس دا څه څوک شته چې دی راغلو نه پښتنه وکي دا زما دا هغه وخت دی د درد او چې خلکو سره مې
د مړ ډیموکراسي کې مونږ
لږ مونږ لږه مرشو دا مرغور ته دوستان ته خو معلوم دی څه فکر کوم دا یو لامل وو که څه هم مخکې مړ چې ویلې او د هوا څپو ته وسپارل شوې د امکانات وو نو نه د کنټرول څه شی وو چې معنا دا شغه هغه شی کور کړل
له امکانات راغلل نو کیسه مخته راغله
امکانات هم راوړه زما د پخولا نشبه سپره وکړه خپل خاوره او تاسو معلومات چې دغه خاوره د چې موږ په سیاست کوو دغه خاوره د چې موږ په بادشاهي کوو همدا خاوره د چې موږ په ملایي کوو دغه خاوره د چې موږ په ملکی کوو دغه خاوره د چې موږ موږ او باو غنم راکې نو په لحاظ چې کله زما د پخولا نه خاوره خپل شو ما خپل اعلان وکړه دا پتا دا
ترامپ سه ستا یو بل چې غام مورو هغه چې غسي د زړه غږ دی پکې نه کاسوي
دا اجمل بابا یو څو کسان ما دا نظم چې کو دا ډېر لوړ صفه وي د اجمل بابا اندغه ته ورته یو څو چې دا اجمل بابا د غیرت د چغې و او بهت پکې راغله واغه تم نه تپ کې اشاره کوم د لر پختون تو کدی بر تکې نه مخ وایم نو ما خان شهید میرزا علی خان او غلام خان لرلو ما خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان لرلو ما بنوچی داوړ مروته او مسوزی هم لرل ما یوسفزی خلیل مامون او داوودزی هم لرل اوس پختانه لا د بل خپل گریوان خلاصوی سوک په پتلون او سوک په لنګ تړلو ځان خلاصوی سادولاجان د جد درد څړک دیوانه ورتلې د سواته یومن د کړک دیوانه ورتلې دنیا په منډه د پګړه کته خواته غوښه نور البشر ته تډیر وکښم اوس ما ته غوښه ما د رقیب د سپور استغې خوب ته نه پرېګدي ما د اجمل د غیرت چغې خوب ته نه پرېګدي تاسو دایښ کوی د ژوند هم میزار ناستیم هر څه چکیږي یوې چغې ته تیار ناستیم د حمزه سر ته د خیبر په لوی لار ناستیم راځي وزه هم هغه چغې ته تیار ناستیم
نو د دې کتاب په اړه ورېدونکو ته وایي
کتاب په ډېر اثر هوګې باندې چاپ شولو د سپین بغاوت کتاب می چاپ شو دا
مبارک
شالو زستړی کلام
کتاب یو لوی داستان د سیمه ته معلوم
تاسو ته به تر معلومه شي یو دل په پکتیاوال ورنشل او بیا را سره په نګداري خو سوال ورنشل تاسو به تر معلومه سلور کاله په کثیر شل پر هله کتاب مرکز باندې چاپ کې دانش پرندو ټول نه چاپ کې لګښت یو ډاکټر سی ورکه پورې ودان زلمی زابلی هغه کتاب میشه کوم څومره شمار اوري دی دا پغلا باندې بیا چاپ شلو هله کوم چې دا چا کتاب چاپ کړی ته لمان اغلا کړی ته زماده وینو سره د ما د دې 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 غسرې لوبه کړی دا په لحاظ ما ته دا اغلا را مخامخ کی په هور چاپ کړی کني واک چاپ کړی دی میرا باندې دی کی دا کتاب چې کوم را دغه کیږي دا هغه دې بطر اولی کني زی به تاسو د سپورا خلکو ته خایم
ورسته نظم یا غزل دی ما ور
شپات خلک د سرو غاخ چې دا ولی په شپک خوله کې د سرو غاښ چې دا ولې هغه شین خالې پر زنې پاتې نه شو تر خرو سپو د انسان شغل رسېدلی محبت د مخکتنې پاتې نه شو له یوه یې خلاصوم او بلې نسي دا ګریوان مې تر ګنډنې پاتې نه شو د یوسف سپېڅلې وینې ته حیران یم یو تور داغې پر لمنې پاتې نه شو د فرعون او د موسا جګړه په څه وه له کلزمه تر بخنې پاتې نه شو له کلزمه
د تراب سے بیو زنگرنا دادا که کتاب برسره ای که نی تو لشانی پاپیزا کستا دیر امانونا تراب سے کورا مدان
شالو سی تابان
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio